په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره وي پنو پړمبۍ نمایي کې مودر تزنی ریپورتونه راوړي او په دویم نمایي کې به 2:19 پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل واوري. خو تر هر څه وړاندې مایک شاهین بنیری لور کوم چې د دې وخت مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه د افغانستان په پلازمینه کابل کې په پرونیو چودنو کې شپېته افغانان او 14 امریکایي عسکر وژل شوي دي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر د ایران له ولسمشر سره د افغانستان پر حالاتو خبرې اترې کړې دي. او د قازقستان په شمال کې په یو پوځي مرکز کې د اور په نتیجه کې په شو چودنو کې 15 کسان وژل شوي او نور نوي ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په پلازمینه کابل کې په پرونیو چودنو کې شپېته افغانان او 14 امریکایي عسکر وژل شوي دي. پرون د کابل په هوایي ډګر په 2 چودنو کې د ماشومانو خزو په ګډون ګڼ شمېر کسان جوبل هم دي. رویټرز خبري ایجنسی راپور ورکړی دی چې په وژل شو کې 28 طالبان، 14 امریکایي عسکر او پاتې نور افغانان بلل شوي دي. د اسلامي دولت خراسان ډلې د ځانمرګي بریدونو ذمواري منلې ده. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي د برید عاملینو نه به بدل اخلي. نوموړي پرون د سپینې ماڼۍ څخه په یو ټلویزیون وینا کې هوډ څرګند کړی چې د اسلامي دولت ډلې څخه به غچ اخلي. ولسمشر بایډن نور ویل چې ترهګر به هیڅکله له خپلې لارې وانړوي او د کابل د هوایي ډګر څخه د خلکو د راویستلو او خوندي ځایونو ته د رسولو لړۍ به دوام لري. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان پر حالاتو خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې ملاقات کې د افغانستان د حالاتو ترڅنګ د پاکستان او ایران پر دو اړخیز چارو هم خبرې شوې دي. په بیان کې راغلي چې شاه محمود قریشي د وزیر اعظم عمران خان په استازیتوب ایراني ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې او هغه منلې ده. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه زیارت کې وی چودنې د لیوي ځواک درې عسکر وژلي دي. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شامانی د اګست په شپږویشتمه په ټویټر لیکلي چې دا پیښه د زیارت له منګي ډیم سره هغه وخت شوې چې د لیوي ځواک موټر د سړک پر غاړه پر خخ بم ختلې دی. بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوارې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمواري منلې ده. بل پلو د صوبې پر بلوچ میشته سیمه پنجګور کې هم د سړک غاړې بم چودنې د اف سی او عسکر وژلې او دوی ټپي کړي دي. د پاکستان د سند صوبې حکومت په کراچۍ کې د میشتو افغان کډوالو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ پیل کړې ده. د صوبې وزیر الله مراد علي شاه پرون په دغه اړه یو خبري کانفرنس ته وویل چې پولیسو ته په ټول ښار کې د سروې ترسره کولو حکم ورکړی دی.
ہمیں تو انیشیلی یہ کہا گیا ہے کہ جی کوئی بھی نہیں آئے گا، باڑ لگا دی گئی ہے.
دیوائی چمنگتا ویلے شوی چہ سوکپا ناراضی دا افغانستان سرا پپولا ازغن تار لگولے شوی دی پولا بندا خومنگوس ہم اندخمن یو چکم حالات پا افغانستان کی روان دی نو ډیر خلک با سنو پزانګړی توگا کراچی تراشی.
پاکستانی چارواکي اندېښنه لري چې په افغانستان کې طالبانو د واکمنېدو له کبله به لوی شمېر افغان کډوال پاکستان ته راوړي. او د قزاقستان په شمال کې په یو پوځي مرکز کې د اور په نتیجه کې په شو چودنو کې 15 کسان وژل شوي او نور نوي ټپیان شوي دي. د هیواد د دفاع وزیر نورلان پرمباکیف نن یو خبري کانفرنس ته ویلي چې دا څرګنده نه ده چې پرون د جامبیل صوبې په یو پوځي مرکز کې اور څنګه ولګېد. د نوموړي په وینا په دې مرکز کې د انجینرۍ لپاره چودیدونکي مواد ذخیره کړل شوي وو او دغلته د اور قابو کولو په هڅو کې 15 عسکر وژل شوي دي. د دفاع وزیر د پیښې نه وروسته د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړې ده. نوموړي د آزاد اروپا راډیو ته ویلي چې هغه استعفا ورکړې خو په دغه اړه به حتمي پریکړه د هیواد ولسمشر کوي. په عین حال کې چارواکو د چودنو د ځای څخه په سلګونو کسان راویستلي دي او له دغه صوبې څخه د قازقستان تر ټولو لوی ښار المات ته تلونکي لارې تړلې پرتې دي. چارواکي وایي چې د اور لګېدو او چودنو له کبله د ښار 15% تعمیرونو او کورونو ته زیان رسیدلی دی. یادونه وړ ده چې په کال 2019 کې د نږدې ترکستان سیمې په آریس ښار کې د بارودو په یو ګودام کې 14 سلور کسان وژلي او نور یو شمېر چوبل کړي وو. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی ترپای کرا سره وینو په کابل کې شو 14 نو د پاکستان د بارنو چارو وزیر د څلورو ملکونو سفر ترڅنګ زین نور رپورټونه با پډومبای نمایي کې واوري او په دویم نمایي کې مو دوا پروګرامونه مشال انلاین او روخانه مستقبل هم تاسو لپاره راوړی دي نو اوریدلې مه هیروي نو زو اول د رپورټونو طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. د کابل په هوایي ډګر کې پرون دوه بمی چاودنو چې مسولیت یې داعش منلې د ځینو راپورونو له مخې دوه او یا افغانان چې پکې د طالبانو 23 غړي هم شامل دي او 14 امریکایي فوجیان وژلي. همداراز 140 زیات افغان ملکیان او 18 امریکایي سرتیري جوبل هم دي. د مرګ جوب لو شمیر د بدلېدو په حال کې دی او ویره شته چې د مړو یا ټپیانو ارقام لا پسې لوړ شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي له دې برید سره سره به له کابله د خلکو د رایستلو عملیات روان وي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې او دغه پیښه په کلکه وغندله.
For those who carried out this attack, as well as anyone who wishes
هغه چا چې دا بریټ تر سره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې دی پوښی چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو. موږ به تاسو ومومو او حساب بدر سره وکړو. زه به په هر ګام سره له خپل خلکو او ګټو دفاع وکړم.
How defend our interests and our people with every measure.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیخه کې وژل شوی د اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماخام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لږ تر لږه 14 امریکایي عسکر وژل شول او د اسوسییټډ پریس په وینا 133 نور ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. د داعش د خراسان څانګې په یو بیان کې ویل چې د دوی یو انتحاري بریدګر افغان جوړون کې او د امریکا د پوز همکاران په نخښ کړل. ولسمشر بایدن ویل دا ترهګریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نکړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستانه راباسي. د دې خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل په تیرو 12 ورځو کې له 100 څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بایدن چې د اگست 13 له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلی وایي پراتونکو 2 ورځو کې د وتلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وختو شول چې په زرګونو خلک د شاوخوا دوه اونیو راهیسې د هوایي ډګر د دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د تاجکستان او ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبري کړي او هیله یې څرګنده کړې چې افغان مشران به یوې ښې حل لارې ته ورسیږي. لکه نه چې طالبانو کابل نیولې نو پاکستاني او چارواکو په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي په اړه د نورو هیوادونو له مشرانو سره رابطې کړي یا هغو له پاکستان سره کړي دي او شاه محمود قریشي هم دې لړکې د سیمایزو هیوادونو سفرونه پیل کړي دي. د پاکستان دا قسمه تګلارې او پراتلونکو کې پر دې هیواد د دې ممکنه اغیز ته کارپوهان څنګه ګوري د اسرار علم مومن په دې رپورت کې اورو.
اسلام آباد اگست 15 چې طالبانو کابل نیولې دی د افغانستان لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو په لټه کې دی. په دې ترڅ کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اگست په 15 په تاجکستان او ازبکستان کې له چارواکو سره وکتل. نوموړی له چینایي او نورو نړیوالو چارواکو سره هم د افغانستان په موضوع غږېدلی. په 15 اگست د سیمې هیوادونو ته د سفر پیلولو مخکې قریشي په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې له طالبانو او نورو افغان مشرانو وغوښتل چې زر تر زره د یوې هر اړخیزې سیاسي حل لارې په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په خبره پاکستان د خبرو لارې د افغانستان مسلې ته د سوله ییز او سیاسي حل موندلو په برخه کې خپل رول ته دوام ورکوي. په کراچي پوهنتون کې د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد وای د پاکستان دا رویه ښایي چې دا هیواد په کابل کې د طالبانو په مشرۍ حکومت غواړي. توصیف په 26 اگست مشال ډو ته وویل طالبان چې جمهوریت پلو نه دي که په راتلونکي کې له بشري حقونو سرغړونه کوي نو نړیوال به بیا پاکستان د دې ذمهوار ګرځوي.
چین، ایران اور روس ان کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں. چین، روس او ایران د پاکستان د دې تګلارې بشپړ ملاتړ کوي، نو د پاکستان لپاره یو جواز شته چې د منځنۍ ایشیا هیوادونه هم په کابل کې د طالبانو په مشرۍ ټول شموله حکومت منلو ته تیار کړي. خو که په راتلونکي کې دا حکومت څه قسمه د بشري حقوقو سرغړونې کوي، نو له هغو پس به پاکستان ته مسلې جوړیږي او د طالبانو حکومت دفاع کول به ورته ګران وي.
توصیف زیاتوي کړ طالبانو په مشرۍ ممکنه حکومت له افغانستانه د وسلوالو ډلو په ویستو کې پاتې راځي، نو هم پاکستان ته مسلې جوړېدای شي. د ناټو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ هم په 6 اگست ویلي وو پاکستان باید دا یقیني کړي چې افغانستان به له نړیوالو سره په خپلو کړو ژمنو عمل کوي. د ده په خبره دوی تمه لري چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي او افغانستان بیا د نړیوالې ترهګرۍ لپاره په خوندي ځای بدل شي. د پاکستان کورنو چارو پخوانی وزیر او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو هم وایي باید پاکستان به طرفه پاتې شي او انتظار وکړي چې د نړۍ نور هیوادونه د افغانستان په اړه څه تګلار خپلې او دا هم معلومه شي چې افغان طالبان د طریق طالبان پاکستان پر ضد څه عملی ګامونه پورته کوي او کنه. شیرپاو په 6 اگست مشالې ډوته ویل پاکستان ته پکار دی چې د افغانستان پر ځای خپل هیواد ته توجه ورکړي چې دا رنګ د کابل راتلونکي حکومت به په پاکستان څه اثرات وي.
د دې چې کوم اثرات په موږ باندې هغه باندې زیات توجه ورکول پکار دی بجای دې نه چې موږ دې ګرځو او یو ملک ته بل ملک ته دا خو دوی ته دا هغه حواله کړی نه خو په خپل ځان دي کې.
د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر بیا وایي پاکستان دا وخت د افغانستان په جوړجاړي کې ځکه فعال دی چې غواړي په افغانستان کې امن راشي. د په خبره دا ځکه چې دواړو هیوادونو امن له یو بل سره تړلې دي. ایاز وزیر په 6 اگست مشالې ډوته ویل چې نه یوازې پاکستان بلکې زیاتره هیوادونه په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت غواړي. ایاز وزیر وایي طالبان چې د میرمنو د تعلیم جاري ساتلو په ګډونو نورې ښې خبرې کوي نو باید چې ملګرتیا وشي.
څنګه چې طالب اوس لوزونه کولونه کوي د افغانانو سره هم د دنیا سره هم نو هغه خو د ستاینو وړ دی باید چې هغه ملګرتیا وشي ځکه چې یوه خبره داسې نه ده کړې چې د هغې نه خلق متنفر شي او دا به په راتلونکي حکومت پورې منحصره وي چې کله دوی آل انکلوسیو حکومت جوړ کړي چې آ څومره په دې باندې پورا ورځي که پورا راغی خو صحیح ده حکومت یې ورسره اړیکې به ساتو.
یزدی طالبانو په 15 اگست کابل نیولې او وایي چې ټول شموله حکومت جوړوي چې په کې به د ټولو افغانانو استازي برخه لري. پاکستان بیا ویلي چې اسلام آباد به په رسمیت د طالبانو د ممکنه حکومت پیژندلو پریکړه په یوازې سر نه کوي او په دې لړ کې له نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو سره په رابطه کې دي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ چې له 1996 تر 2001 کال پورې یې دوام کړی و په رسمیت پیژندلې وه.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. د افغانستان امنیتی ځواکونه پر نړیوالو مرستو ولاړو چې ډېر مرستې ورسره امریکا کولی. اوس چې طالبانو پر افغانستان ولقه ټینګه کړې نو د هغو نظامی تجهیزاتو په اړه اندېښنې راولاړې شوې دي چې د دغو وسلوالو لاسونو تلویدلي. په راولاړو شوو پښتنو کې ډېر یې د افغان هوایی ځواک په اړه دي، لکه طالبانو ته څومره الوتکې پاتې شوي او آیا دوی دومره تخنیکي پوهه او پیسې لري چې دا ځواک پرې فعاله وساتي. په دې اړه د ازادي اروپا راډیو فردا څانګې یو رپورت جوړ کړی چې دلته مو غټ ټکی درته پښتو کړی دی.
طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو. تر دې یو ورځ مخکې د بلخ ولایت سکوت ته نږدې و. د مشال ریډیو د راپور تر مخه هلته افغان ځواکونو وکړې شول چې ځینې هلیکاپټرونه او الوتکې ګاونډي هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته انتقال کړي. د دې پوځي الوتکو شمیر 25 خودل شوې چې 615 افغان پوځیان هم ورسره تللي او په دغه هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. د راپور تر مخه لک تر لګه 30 الوتکې په مزار شریف کې پاتې شوې. د راپورونو لمخې د افغانستان هوایی ځواکونو ټولې 229 لوجستیکی او جنگی الوتکې چې زیاتره هلیکاپټرونه درلودې، خو د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو مخکې 1 الوتکې په افغانستان او پاتې د ترمیم او نورو کارونو لپاره په بهرنیو هیوادونو کې وي. د ریډیو فردا د راجمع کړل شوی معلوماتو لمخې له افغان هوایی ځواکونو سره ای نه ویش بی سوپر ټوکانو چې لیزری راکټونه دوړلو او د وسلوالو د کره په نخه کولو وړتیا لري هم موجود وي. همداراز پی سی دولس الوتکو د ثبت آلې درلودي او ډیر وخت د امریکایي پایلټانو ترڅنګ د اغو افغانانو لخوا کارېدلې چې پښتو ژبه یې پوره زده وه. افغان هوایی ځواکونو بلیک هاک، روسی او هندی الوتکې هم درلودي چې ډیری وخت د پوځیانو او شیانو د لیږد لپاره کارېدلې. د افغان هوایی ځواک ټولې الوتکې د بهرنیو کمپنیو او بهرنیو انجینرانو لخوا ترمیمېدلې. د ګوتو په شمیر افغانان په دې تخنیکی برخه کې روزل شوي چې اغي هم خای په افغانستان کې نور نوی پاتې. ځنې الوتکې چې روسیې یا له روسیې سره یې د تړاو لرونکو کمپنیو د سنبال او فعال ساتلو قرارداد درلود، وار د مخه په بشپړ ډول نوی فعاله، ځکه چې د امریکا تیر ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روسانو د بندیزونو لګېدو له وجې دغه تخنیکی کمپنۍ هم اغیزمنې کړې وې. افغان هوایی ځواکونه د امریکا په مالی مرسته فعاله. اوس معلومه نه ده چې طالبان به څنګه پاتې هیلیکاپټرونه او نور نظامی الوتکې فعالې وساتي، ځکه چې اکثره پایلوټان یا له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو اراده کړې ده. همداراز طالبان دومره پیسې نه لري چې د الوتکو په ښه ساتلو یې خرڅ کړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د سند حکومت د کراچۍ پولیسو ته امر کړی چې په دې ښار کې د میشتو او ممکنه ورتلونکو ټولو افغانانو په اړه معلومات راټول کړي. دا خبره د یادی صوبې اعلی وزیر د اگست پر شپږشتمه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته د افغان کډوالو د اوښتو اندېښنې زیاتې شوې دي. نور حال نیاز علی راکوي.
د سن حکومت د کراچۍ پولیسو ته امر کړی چې په ښار کې میش او راتلونکي ټولو افغانانو په اړه معلومات راټول کړي. له دې پریکړې وروسته پولیسو د افغانانو معلوماتو راټولول پیل کړي دي. د سن صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه د اګست په شپږشتمه په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې د کراچۍ پولیسو ته امر کړی چې ټول ښار کې سمدستي سروې ترسره کړي او دا پریکړه د ښار د امنیت لپاره د اپیکس کمیټې په غونډه کې په وړاندې شوې وه. دی وایي چې مونږ ته ویلې شوي چې هیڅوک په نه راځي. د افغانستان سره په پوله ازغن تار لګولې شوی دی، پوله بنده. خو مونږ اوس هم اندېښمن یو چې کوم حالات په افغانستان کې روان دي، نو ډېر خلک به سنه او په ځانګړې توګه کراچۍ ته راشي. نو له همدې له امله پولیسو ته دا هدایت ورکړې شوې دي. هغوی به د افغانانو ټول معلومات هم راټول کړي چې د مخکې نه د ښار په جلا جلا سیمو کې ژوند کوي او د راتلونکو هم، او د دې سره سره دا لارښوینې د سن په پوله پولیسو او انتظامیه ته هم ورکړې شوې دي.
پولیس کو ہدایت ہے اور جو انتظامیہ کو ہدایت ہے.
دا سن صبح وزیر اعلی مراد علی شاہ دا خبرہ په داسې حال کې کړي چې د اگست په 15 ما طالبانو د کابل سره د افغانستان زیات برخي نیولې او بیا داسې ویل کېدل چې د افغانستان څخه به لوی شمیر کې خلک کړي وکړي. کڅه داسې خبرونه مخې ته نه دی راغلي چې د افغانستان څخه خلکو پاکستان ته کړي کړي او یا پاکستان ته په لوی شمیر کې افغان کډوال راغلي. خو د سن صبح وزیر اعلی وایي چې دوی د افغانانو ریکارډ جمع کوي چې دلته څومره دي. بل لورتا د ملګرو ملتونو د کډوالی اداري یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی د اگست په شپږشتمه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې 44 لکه افغان کډوال ژوند کوي چې پکې 15 زره یوازې په سن کې میشتي او وسط افغانستان څخه د کډوالو نوی کډي پاکستان ته نه دی راغلي.
نو څه پورې مونږ سره داسې رپورټس نشته دي چې په زیات شمېر افغانان دلته پاکستان ته راغلي. مونږ دا امید کوو چمن بارڈر دے یا توخم بارڈر دے اغب ادا سے خلق اخبار بلاؤ پری دی چکم واڑی پاکستان تراشی ادا ویشون افغانستان کی پخت رکھی رجسٹریشن سے رقم عمل دے آگا دیر مہمی نو کدا سے پروگرام ہی دا وفاقی حکومت سرا کوآرڈینیشن کی اور دا رجسٹریشن کر دی گئی نو دا دیر خبر دا خدا یو وفاقی چیپٹر دے حکومت کو وفاقی حکومت کو پدی باندھی پالیسی اسٹیٹمنٹ
دا ملګرو ملتونو د کډوالو اداري یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 44 لکه افغان کډوال میشتي چې پکې 9 لکه په کال 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامی اداري نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په مرسته رجسٹر کړي. خو بلخوا د 4 لکو تر 5 لکو پورې افغانان کډوال هم په پاکستان کې اوسېږي چې تر اوسه رجسٹر نه دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال تا غوګونی سي
او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په کورما کې د دوو قبیلو ترمنځ جګړه کې اته کسان وژل شوي او لس زخمیان دي. دغه جګړه چې د ځمکې د ملکیت په سر شوې اوس ودرېدلې ده، خو ځایي خلکو پر انتظامیې او مشرانو نیوکې کړې چې د جګړې په مخنیوي کې یې فعال رول نه دی لوبولی. په دې سیمه کې نورې شاملاتي ځمکې هم شته چې ورباندې د خلکو ترمنځ شخړې دي. تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې.
په پاړه چنار کې د شیعهګانو تنظیم انجمنې حسینیه یو مشر سید شیرحسن وای دا جګړه سهار وختي هله شروع شوه کله چې مبینه پر شاملتي ځمکه د یو فریق لخوا تعمیرتي کار لپاره تیاریانې روانې وې. سید شیرحسن زیاتوي که څه هم دا جګړه اوس ودرول شوې، خو دا خطر شته چې هکلته یو ځل بیا دواړه فریقین په خپلو کې ونخلي.
جنگ څه کوم جوړ شو دی د کوم هغوی ټینټونه وخته نه لګولي وو، کار یې مخکې هم نیم کړی وو، بجرے مجرے کانے مانے اچولے نا وئی چکم کور کولو کور کولے د پارا اوئی خپل بندوبسا وئم کڑیو زیرا دا خلق کبو مور خیزیو بیا بس فائرنگ بکو اوئی کور کولو دا خلق چکم دوی اور پسی اور وخت دا غو باندې کوم او ټکی دے زیرا کور ما کوی.
په علاقہ کې د فارکین ترمن صلح او هغل تزمہ کې خړې د حل لپاره حکومت سواره کوششونه کړي، خو په دغه کې سستی پر خودلو ضلع انتظامیه او منتخب غړي تر نیوکو لاندې راغلي. د پاړه چنار یو مدني فعال محمود علي جان وای که په وخت یاد شخړې ته د حل لار راوستل شوی، نو نن به د فارکینو ترمنځ دا خونړې جنگ نه کېدلو.
او دا واقعیات به بار بار پیښېږي چې څو پورې دوی یو لایعمل یو ټوس لایعمل د پیش نه وي کړی، دا واقعیات به پیښ کېږي او موږ دوی ته ډېر افسوس سره یو چې تاسو بیخي ناکام یئ.
بلخوا موږ چې کله د کوزي کورمې مرستیال کمشنر له محمد حامد خان سره رابطه وکړه، نو هغه په دغه اړه له خبرو ډډه وکړه. خو البته د کامې سیملي غړی ساجد سینتوري وایي دا ناکامي د هغو ټولو دا څوک چې د علاقې ذمهواران دي، او زیاتوي دوی بیا هم کوشش کوي چې په روان وخت کې د ځمکې هغه شخړې ته د حل لار راوباسي. په کورما کې یو شمېر سیمې داسې دي چې پر شاملتي ځمکو د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ له مودې راهیسې تنازعي روانې دي، او پر ځینو د فارکینو ترمنځ جګونه تر کېدو وروسته هغلته ځاني زیانونه هم اوړېدلي، خو بیا هم د ځمکو هغه شخړې تر اوسه نه دي حل کړی شوي. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري. زو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د راتلونکي میاشتې نه به د صوبې د یولسم او دولسم جومات بې وسه او غریبو زده کوونکو هلکانو او جینکو ته د احساس پروګرام لاندې وظیفې یا سکالرشپې ورکول پیل کړي چې ورسره به د سبق ویونکو شرح هم غوره شي. زده کوونکو او استادانو دا ګام ستایلی دی، خو وایي چې باید وړاندې پوهنتونونو کې هم ورته دغه شان وظیفې ورکړی شي، ځکه سبق ډیر ګران شوی دی او د غریبو خلکو د وس نه بهر دی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اطلاعات او مشیر کامران بنگش په وینا راتلونکي سپتمبر میاشت نه به دا ټولې صوبې 1,300,000 مستحق زده کوونکو ته د احساس پروګرام لاندې سکالرشپ یا وظیفې ورکړل کیږي. دی وای سکولونو کې وړاندې نه د بې وسه زده کوونکو امداد روان دی، ولې دا سکالرشپ به کالجونو او سکولونو کې د یولسم او دولسم زده کوونکو ته ورکوي. کامران بنگش د اگست 5/18 مشال لیډو ته په دې حق لوویل
چې کم زمونږ د انټر والا سټوډنټس دي هغه ته به کوارټرلی درې میاشتو وظیفه ملاویږي چې کم مستحق دي، نو د دې نه به نه صرف په والدینو باندې او په سټوډنټس باندې مالی بوج کمیږي، بلکې زمونږ انرولمنټ په سیوا کېږي، زمونږ ډراپ آؤٹ به کمیږي. د پښتونخوا په 15 اضلاعو کې به چې کم دی 1.3 million خاندانونه، یعنی 13,00,000 خاندانونه کم چې د پاورټی لاین باندې دي، دا هغه پراپر سروے شوی دا هغه کې به هغه ته به دا فیسلټی ملاویږي چې دا مخکې دا صرف پرائمری سکولز پوری اوس پکې انټر هم ایڈ شوی دی. دا به د دریو میاشتو چې کم الکان سټوډنټان دي هغه ته به 3,500 ملاویږي، او چې کم جنکې سټوډنټانی دي هغه ته به 14,000 ملاویږي. احساس تعلیمی وظائف پروګرام پته
زده کوونکو دغه حکومتي ګام ستایل دي، خو وایي چې وړاندې پوهنتونونو او لوړو زده کړو کې هم ورته دغه ډول وظیفې ورکړل شي، ځکه وړاندې کلاسونو کې فیسونه ډېر زیات دي او نن سبا یو شمېر زده کوونکي داسې دي چې وس نه لري چې دغه خرچې برداشت کړي. مردان کې د جنکو هایر سیکنډري سکول نمبر 1 د یو لسم جمعه مشال په دې باب لوای
مونږ ته کم سکالرشپ ملاويږي چې دا مونږ ته مخ کې یونی لیول لپاره سیمسټر سدې لپاره مونږ ته ملو شي، ځکه چې یونیورسيټي لیول هغه لپاره ډېر زیات سټوډنټس چې دي هغه سیمسټر پیسې سره افورډ کولې نشي. مونږ غواړو چې مونږ ته دا سکالرشپ هغه کې پکار راشي ډېر زیات.
دا د لسم جمعه دوا وای چې ډېر زده کوونکو د وس نه لرلو لوجه زده کړې پریښودې دي، وای خپل هم دومره وس نشته چې زیات فیسونه ورکړي.
بلاشي جنکو د کشانت خپل سبق پرې خې دي، د دې په وجه باندې چې دا غي پیرنټس کم دي، دا غي دوه وس نه کیږي چې هغه لکه دا غي چې کم فیس دي یا دا غي نور چې کم خرچې دي هغه لکه دا هي په دغه باندې خرچ کی کنه. زما خپل سکول کې مالی زلي دي. بلاشي جنکو د کشانت سبق پرې خې دي او لکه زب تاسو خپل مثال په خپل درکم چې زما خپل بابا چې کم دي، نو مونږ خپل په خپل د پرایویټ سکول نه خپل دل تراغلم، ځکه چې زما بابا زموږ فیس چې کم دي نه دا غي نش غوړ کولی. زما خپل په خپل سیسټرز دي، کشر زما رور دي.
د اطلاعاتو لپاره وزیر اعلی محمود خان سلاکار کامران بنگش په دې باب لباندې ویل چې دوی به وزیر اعظم عمران خان ته په دې حق له مخواست وکړي چې د پوهنتون په کچا بی ایس پروګرام لپاره هم دا ډول وظیفې یا سکالرشپ ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
تاسو مشال ریڈیو اور رئی د کورمې په مالی خېلو کې د انجونو دوه سرکاري سکولونه دي چې پکې تر 1500 زیات انجونې تعلیم حاصلوي، خو هلته ځایي خلک وایي ستونزه دا ده چې زده کوونکي د استادانو کمی له مسلې سره مخ دي. په یاد سکولونو کې ماشومان د خپلو سبقونو په اړه هغه وخت نور فکرمند شول کله چې ورته استاد بل سکول ته بدله کړل شوه. ځایي خلک وایي پر ځای د دې چې کمی یې پوره شي شته استادان ورنه هم بدلولی کېږي. بلخوا چارواکی وایي د استاد تبادله حکم به واپس واخلي، خو په سکولونو کې د کمی مسله به تر نوي برتۍ پس حل کیږي. د طارق اورکزی رپورت ته غوښ شي چې د متاثر سکول د یوې ماشومې په غږ پیلېږي.
مې د سکول ته د لوړې شروع د شو هغه مثال نشته.
توسل په نامه دا ماشومه جنې د دریم جمعه زده کوونکې ده چې له سکولې سمو د وړاندې استاد تر بدلېدو پس د خپل سبق په اړه فکرمنده ده. د توسل سکول د کورمې په مالی خېلو کې دی، چېرته کې دا وخت د نیم سو زده کوونکو ته سبقونه د خودلو لپاره یوازې دوه استادانې موجودې دي. د زنانو هغه سکول تر اتم جمعه پورې دی چې پکې ضرورت د نه استادانو دی، خو د سیمې اشمت علي وای پر ځای د دې چې کمی پوره شي شته استادان هم ورنه نور سکولونو ته بدلول کېږي.
دا حالت کله موږ سو دا د تعلیم خرپولې وا سوچ سم جس کین کې دا شي، ځکه چې یوشته می سره کې خلک اسمون ته وه ته زمکه ته ته ورسېدو موږ غاستې اوسه زونو دې مون کوونه دایمو د فور ډیر شرم او د حکومت پر ډیر افسوس خبره ده.
په مالی خېلو کې د خلکو آبادی شاوخوا ته لزور پورې دا چې ورته حکومت د تعلیم په لړ کې سہولت ورکول لپاره 15 سکولونه جوړ کړي، خو په هغه ټولو کې زده کوونکي د استادانو لکمی دغه مسلې سره مخامخ دي. بلخوا په دغه اړه د تعلیم محکمې ځای مشر محمد عباس وای په مالی خېلو کې لیاس کوله استادې د تبادلې حکم دوه کاله مخکې شوه، خو چې کله هم دا دوی عملی کول غواړي نو د ځای خلکو لخوا مزاحمت تر باندې شروع شي. محمد عباس وای د استادانو تبادلې د هغو کارکردګي او کله د ضرورت پر بنیاد لایو ځای بل ته کیږي، په کار دا چې څوک دې د دوی په کار کې مداخلت نه کړي. چارواکي وای که ځای خلک د هغې استادې ل کارکردګي مطمئن دي نو د تبادلې حکم به واپس واخلي.
هغه خپل ټیچران چې دې ته اخوا دې پاتې راغلي دي، خو زه دې ته حیران نه یم چې اخر ولې دې دومره انسیس کوي لګیا دي په دې خبره باندې. هغه ته زه ری ډیپلایمنت کینسل کوم او کوم ولا ټیچران.
د تعلیم محکمې مشر زیاتوي د علاقې په سکولونو کې د استادانو کمی مسله به تر نوي برته پس حل کیږي چې ورته کوشش روان دي. محمد عباس دا هم وای په ضلع کې د استادانو 378 نوي برته کړي او مزید کمی به د صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا په ګډه شروع شوی پروجیکټ اکسلریټډ جوائنټ پروګرام له مخې پوره کوي. خو چونکې اوس د استادانو په خستو بندیز دي نو ځکه یاد مسله حل کېدلې زندول شوی
پروینشل گورنمنٹ دا پروسس بای لک بین ناغله دا اگر پی ٹی سی پترو بای چې کوم هایرنګ دن لوګ ورته ساری ګمنګا څنګه مکمل شي مونږ به دا کو بیا پورا کو بیا
د کورمې ضلع په شاوخوا 1500 تعلیمی ادارو کې دا وخت تر 8000 زده کوونکو تعلیم حاصلوي چې ورته د 3000 استادانو خدمتونه ترلاسه دي په تعلیمی ادارو کې تر زرو پورې څوکې د استادانو خالی دي چې د تعلیم محکمې مشرانو په خبره ډېر زر بور باندې نوي تنان واخستل شي. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو اوري په پېښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. شاهین بنیره بدرته د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي.
سرمشه دی وخت مهم خبرونه د افغانستان په پلازمینه کابل کې پورنو 14 کې شپېته افغانان او 14 امریکایي عسكر وژل شوې دي. بل خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د برید د عاملینو نباب بدل اخلي. پرون د کابل په هوایي ډګر په 2:14 کې د ماشومان او ښځو په ګډون ګډ شمېر کسان جوبل شوي هم دي. د اسلامي دولت خراسان ډلې د ځانمرګي بریدونو ذمواري منلې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان پر حالات خبرې کړې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې په دې ملاقات کې د افغانستان د حالاتو ترڅنګ د پاکستان او ایران په دو اړخیز چارو هم خبرې شوې دي. د بلوچستان په پختون میشت سیمه زیارت کې 14 د لوی ځواک درې عسكر وژل دي. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شابانی ویلي دي چې دا پیښه د زیارت د منګی ډیم سره هغه وخت شوې چې د لوی ځواک موټر د سړک په غاړه پر خخ بم ختلې ده. بلوچ بلتون غختون کې وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمواري منلې ده. د پاکستان د سند صوبې حکومت په کراچۍ کې د میشتو افغان کډوالو په اړه د معلوماتو راغونډولو لړۍ پیل کړې ده. د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه ویلي دي چې پولیسو ته په ټول ښار کې د سروې کولو حکم ورکړی دی. د قزاقستان په شمال کې په یو پوځي مرکز کې د اور په نتیجه کې په 14 کې 15 کسان وژل شوي او نور نوي ټپیان شوي دي. د هیواد د دفاع وزیر یو خبري کانفرنس ته ویلي چې دا لا څرګنده نه ده چې پرون د جامبیل صوبې په یو پوځي مرکز کې وور څنګه ولګید. د پیښنه وروسته د دفاع وزیر د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړې ده. روس وایي د طالبانو په اړه د روسیې دریځ به د هغوی د کړنو څرنګوالي ته په کتو څرګند شي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو د ژمنې سره سم اوس وخت شوې دی د دوی مینیمایي د لومبي 19 پروګرام مشال آنلاین خبرونه. د دې اونۍ مشال آنلاین خبرونه د موسیقي په اړه ده او دې ته ګورو چې موسیقي څنګه د بیان ازادي د ایوي علي په توګه کاریدلې شي. بشیر ګوخت د خبرونه کوربه دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو.
مینا او سلامونه، زه بشیر گواخیم. د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه ته ستاسو هرکلی کوم. د تیر هفتې په پروګرام کې به مو د ځینو شاعرانو شعرونه او خبرې اورېدې وي چې څنګه د بیان ازادۍ له حق په ګټه اخیستو سره د شعرونو له لارې د خپل قام او حقونو لپاره غږ پورته کوي. همدې لړۍ ته دوام ورکوو. په پېښور کې د سیاسي شعرونو لپاره د پیژندل کېدونکي هنرمند امجد شهزاد یو شعر دی چې د زور خلاف مزاحمت ژوند دی. د زور خلاف مزاحمت ژوند دی که نور دی وس نه رسی شور جوړ کا. امجد شهزاد هم دغه سی شور جوړ کړی دی. هغه نثر هم لیکي او د شعر ترڅنګ سندرې هم وایي. کله مې چې له هغه وپوښتل چې کومه لار د بیان ازادۍ لپاره تر ټولو ښه ده، نو وی ویل چې هر هنر د خلکو زړه کې ځای کوي، خو مهمه دا ده چې هنرمند د حق لپاره غږ پورته کړي.
شاعرانو خپل کردار ډیر په موثره طریقه ترسره کړی دی. د امن دپاره، د ورورولۍ دپاره، د کلاري دپاره، د مینې دپاره، د کامیت دپاره دغه کردار جوت دی او د هغې په ولس باندې واضح اثرات دي. ځکه چې د شعر ژبه داسې دا د شعر ژبه ډېره شیرینه وي، ډېره خوږه وي، ډېره شایسته وي، او داسې وي چې اثر لري، زړونو ته کوزیږي. نو او کومه خبره چې د زړه نه وشي هغه خامخا زړونو ته کوزیږي. نو په دغه ناورینونو کې په ولس چې کوم مونږ ته راپېښې دي، کومې کشالې راپېښې دي، مونږ د کوم ترهګرۍ سره مخ یو، د کومې بدامنۍ سره مخ یو، په هغې کې زمونږ هنرمندانو ټولو او بیا بالخصوص شاعرانو لیکوالانو خپل رول ډېر په مؤثره طریقه ادا کړی دی.
حق مرستا کے دا ہر چان زبر اما سردار بے وسد سر سورے ام سادر اما سردار بے وسد سر سورے ام سادر اما دا بتنو داونس دا بتنو داونس سلور جما جانا جما سلور جما جانا جما تزڑونو کی جذبہ غوالم سندر غوالم صدا ہر انسان جذڑ قرار غوالم سکن غوالم سبو تزڑونو کی جذبہ غوالم سندر غوالم صد شون جمت کی رتقا غوالم بدلن غوالم صد شون جمت کی رتقا غوالم بدلن غوالم دا بطنو داولس دا بطنو داولس دلبر جما جانا جما دلبر جما جانا جما دا بطن داولس
اوریدونکو تاسې له مشال ریډیو مشال آنلاین خبرونه اوري. نن پکې پر دې بحث روان دی چې له شاعرۍ څنګه د بیان ازادي د وسیلې په توګه کار اخیستل کېدای شي. دا او د مشال نورې ټولې خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام او د مشال ریډیو په موبایل ایپ هم اوریدلی شي. د بیان ازادي د اوزارو په توګه د شاعرۍ په ارزښت خبرو ته دوام ورکو. په خپل خواوشا کې کېدای شي تاسې ډېر داسې مثالونه لیدلي وي چې پښتانه شاعران په خوږو خوږو الفاظو کې د ترخو ترخو حالاتو ترجمانی کوي.
ته غوږ کې د ته واوره چې مونږ څه غواړو صاحبه، رنګ مه وهه ډېر ګران شي زړونه نه غواړو صاحبه، د تندې مروبه قاده ژوندانه غواړو صاحبه، زمونږ لاړې وچې دي اوبه غواړو صاحبه، مونږ نورې د ګیلټو تمغې نه اخلو قربان شم، خپل واب غواړو د خپلې خاورې سره غواړو صاحبه، او زمونږ نخترونه او چینارونه پکې وسو، د جنگ د تنورونه نور ساړه غواړو صاحبه، او ودان یما په دغه کندتار باندې خپایم، مونګلر او بر پختون په یو کال غواړو صاحبه،
شیرونه د مشهور ځوان شاعر ودان عثمان خیل دی. هغه وای د ټولنیزې بے انصافی ډېرې کیسې لیدلی چې د شاعری پرې ډکه ده. نوموړی ذاتی کله چې زړه ډېر درد کړي نو خبرې ترې شیرونه شوي او خلکو ته رسیدلې دي.
شاعران لګیا وی د اولس لپاره خبرې کوي، په اولس باندې چې پر روان وخت کې کوم حالات راځي نو هغه هم دوی پیشنګوي کوي، کوم حالات چې تیر وي د ماضي خبرې هم دوی خلکو ته ور یادوي، او د حال خبرې چې کوم دي نو هغه هم رواني وي. ډیر شاعران زمونږ دا شاعران د ذهن ډیر زیات تیز خلک وي، نو دوی چې کله هم یو داسې حادثه وشي، داسې خبره راشي، نو ډیر زمونږ ډیر تکړه تکړه ملګري شته دي چې هغه فوراً په شعر کې په شاعرۍ کې دغه خبرې چې کومې دي نو هغه مخې ته راوړي د میډیا د لارې، او هغه بیا ډېر لوی کار هم ادا کړي.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بالکل اوریدونکو دا د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه ده چې تاسو له مشال ریډیو اورئ. زه ستاسو کوربا بشیر گواخیم.
اوریدونکو کله چې د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ په 2013 کال کې د پښتنو د حقونو اخیستو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې خپلې جلسې لوی او پراخې کړې، نو قامی سندرې د احتجاج مهمه برخه وګرځېده. دا غورځنګ غوښتنه لري چې غیب کړل شوي کسان دې عدالتونو ته حاضر کړل شي. د پاکستان پوځ دې د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات وکړي او پر چک پوسټونو دې خلکو سره نرمښت وشي. د پوځ ویندانو په بیا بیا ویلي چې د ټولو وسلوالو پر ضد یې بې توپیره عملیات کړي او د ترګرې په ضد جګړه کې د ګڼو سرتیرو قرباني ورکړې ده. حکومت د لادرکه کسانو د موندنې لپاره یو کمیشن جوړ کړی. اوریدونکو تاسو به د پښتون ژغورنې غورځنګ په مظاهرو کې ډېرې داسې سندرې اوریدلې وي چې د قانونو د یووالي او حقونو د ورکړې ذکر پکې په جار شوی دی. په دوی کې یوه سندره چې ډېره مشهوره ده د ممتاز اورکزي شعر دی او نوموتی سندرغاړي کرن خان ویلې.
زندگی او سکون غواړو، زندگی او سکون غواړو، زندگی او سکون غواړو، زندگی او سکون غواړو،
اوریدم خدا سیل مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري. څه موده مخکې د ګڼو شعري کتابونو لیکوال باسین یوسفزی یو نظم ډیر مشهور شوی و. دا نظم به تاسو اوریدئ، احتجاج نومیده او په یو شکل پکې خلکو ته پیغور ورکړل شوی و چې ولې د خپلو حقونو لپاره نه راپاڅیږي. د دغه نظم لږه برخه به لږ وروسته واورو، خو اوس به د باسین یوسفزی خبرو ته غوږ شو چې وایي شاعري که څه هم الهامي وي، خو ځینې وخت باید په شعوري ډول هم هڅه وشي چې خلک د بیان ازادۍ حق عملي او د تشدد د مخنیوي لپاره خپل آواز پورته کړي. له هغه مې وپوښتل چې په شعوري یا قصدي ډول داسې کول به د شعر خواږه کم نه کړي.
شاعري هم د امن، د مینې، د ورورولۍ، د خوشحالۍ اظهار دی او هغه انسان ته د خیر خبرې ښایي، انسان ته د محبت او د نزدېکت خبرې ښایي. نو نه په شاعرۍ کښې څه داسې منفي خبره شته، نه په موسیقۍ کښې شته. شعوري طور کوششونه روان دي او لیکلی کېږي. اکثر موسیقاران، اکثر سندرغاړي هم د داسې کلامونو انتخاب کوي چې هغه ولس ته خیر ورسوي او په ولس کښې د جنګ خلاف یوه کرکه را پیدا کړي، د امن او د سولې سره محبت او د زدېکړه را پیدا کړي. د دغه سلسله پیل شوې ده او د دې وخت روانه هم ده، او که موږ غواړو دا خو یو کوټلي ډول باندې هم دوام لرلی شي.
تاسو جنازو کې قتل عام شو کنا، ظلم د جماعت په درو بام شو کنا، جبر مقدم دنیا د قامو شو کنا، تاسو د ریختیا ویلو توان چرته دی، تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی، چرته دې د کام د زړه درمان چرته دی.
اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه د مشال آنلاین خپرونه پای ته ورسېده. بل اونۍ به بیا پر یوې بلې موضوع درسره غږېږم. تر هغې به درسره زه بشیر ګواښ مخه ښه وکړم. خوشحاله ژوند ولرئ.
تاسو د تاریخ نښې ورکې کړې کنا، تاسو ته یې خپلې درنې سپکې کړې کنا، هر خوا ته یې کرکې 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 کړې کنا، خان او بچا خان چرته دے، تاسو کی پختو چرته ایمان چرته دے، چرته دے د کام نظر درمان چرته
دے. اوریدونکو مشال آنلاین خبرونه مو اوریدا. وس وخت شوه دی د دې غړې د دویم 19 پروگرام روخانه مستقبل. د دې پروگرام قربا منور شاه دی. نورازی چوایورو
موسیقی د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونی او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وای د تعلیم هر څانګه خپل خپل اهمیت لري چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې کردار لوبوي. خو زموږ په ټولنه کې زیاتره مور پلار غواړي چې بچی یې ډاکټران شي. دې کې هیڅ شک نشته چې ډاکټر جوړېدل ډېره د اعزاز خبره ده. د انسانیت خدمت دی او مقدسه پیشه ده. خو د دې دا مطلب نه دی چې ګنې د تعلیم نورې شعبې یا برخې کم اهمیت لري، بلکې هغه هم په خپل ځای ډېر عزت او احترام لري. بیا که وګورو نو د طب یا صحت په شعبه کې هم یو شمېر څانګې دي، یعنی ډاکټر، نرس، د داروګانو ماهرین او په دې کې تحقیق کوونکي. دا راز نورې هم د صحت سره تړلې یو شمېر شعبې شته چې د ډاکټرۍ عمره احترام او عزت لري. د دې هفتې په پروګرام کې درته د نرسنګ په حواله معلومات درکوو. په دې کې اولنۍ خبره دا ده چې د نرس ذکر کیږي نو زیاتره خلک دا فکر کوي چې دا به زنانه وي. خو داسې نه ده، سړی هم نرسان جوړېدلی شي چې پکې د اعلی تعلیم د لارې لوړ مقام ترلاسه کولی شي. همدغه راز یو ځوان نور خان چې د نرسنګ اعلی تعلیم یعنی پی ایچ ډی کوي، مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي:
زه خو بده وایم چې نرس وي خلکو ته درېیم، په دې کې دا نشته چې دا جینې ده او دا خلک دی. مونږ که سوچ وکړو مخکې به ډېرې زیاتې که مونږ ډېر هسټري ته ځو خو به خبره ډېره اوږده شي، خو د اول نه په دې کې جنکۍ ډېرې زیاتې شاملې دي. دا ولې شاملې دي؟ ځکه داسې ده چې د کم زنانو یو هغه زنانه د زړه نه د کم د زړه د کومې نه کوم چې هغه د یو کس خدمت کولی شي، هغه جذبات مونږ په نارینه کې دومره نشو لیدلی. شروع کې دا کنسپټ و، خو بهرحال چې کله مونږ دا جنګونه شروع شو، دا حالت دې چې رالو چې کله څنګه زنانه ته د یو کس ضرورت دی، نو د زنانه داسې مسلې وي چې هغه نارینه نشي حل کولی، او د ځینې نارینه مریض داسې مسلې وي چې هغه زنانه نشي حل کولی. نو په دې کې رو رو دا تحقیق شروع شو، رو رو دا ایڈوانسمنٹ راغی چې څنګه لکه د نارینه وو یو ضرورتونه دي، هغه هر قسمه ضرورت کیدی شي، او هغه لکه زموږ په کلچر ډیفرنسز واخلو یا زموږ د سوسایټي والو، نو هغه کې څنګه چې د نارینه سره ډیلینګ کوي او زنانه سره زیاتره ډیلینګ کوي، نو دا قشن دا ضرورت محسوس شو.
نور خان وایي که یوې خواته رنځورانو ته د خدمت او مینې د جذبې ډیر ضرورت وي او زنانه نفس پکې ښه کردار لوبولی شي، نو بلې خواته د ځینې مریضانو په خدمت کې د نارینه نرس کردار ډیر مهم وي. نوموړي نه مو پوښتلی چې نرسنګ ته څنګه راغی.
کله ما د افسي ایگزام ورکو او هاي کې هم ټولو د مور پلار یو خوښ شي چې د مازوري نه پرشر یو څوک د مازوري نه ګیر شي څو داسې، نو اصل کې په دې وخت کې زما یو داسې د اوچې زست میډیکل فیلډ، زما یو فوکس از میډیکل فیلډ را، نو ما ته اپورتونټي مې لاو شو چې دا نرسنګ راشم. او ما د خپل مشرانو نه مرګرو نه اوپین واغستو چې را څه دغه نه مالي بارے کې پوره یو تفصیلي جایزه وکړه. نو ما ڈیسائڈ کیا کہ یہ فیلڈ رشم اوز دا جائن کم، نو لیک زدی کر دی کہ انٹر شم نو ما بیا دا ایکسپیکٹ کیا زمان نور ہم مرگری کم جی دی نور خلق دی اغام راشی زکا چکل زدی تا انٹری زمان نو شوی نو ما دا فیل کولی جی میبیز پا دی کہ خفیو ترنیوی او سا دی مستقبل خانوی خو چکل زرالا نو ما تو اوز دان دا زولی گی چیر دا یو ما دیر خدی شینو دا یو ما دیر خواه فیصله کرده.
نو مولی زیادوی دا انسانیت دا خدمت لپاره یه نرسنگ خواه کرده چه پکی یه تل دا اعلی تعلیم ترلاسه کولو کوشش کرده.
دا سی وچی دا پخفل باندی مختلف زگونو که داخلی وی خو ما تا دی کی که مونگ یک سوچو که دی که دو چیزونه دی دی نرسنگ فیل که یو دا دیپلوما اگر دری کاله وی یو کاله دیگری نو مارا سوچ که دا دیگری اخلم سلور کاله دی ایس ایسی نپس که نو ما تا شفا انترنیش اسپتالی سنو آباد که یو مکمل رسو او زما نمبری هم سیوا وی پا چیزا پا 800 که پاگه وانی خلق میڈیکل پروفیشن کامن تو کی زا آگی پر دغبان نی زا دی چی شفا انترنیش اسپتالی سنو آباد کی کم چی موجود دی زه هغه ته ما دا ډیسایډ از اډمیشن سٹارټ وو او مالټی فارم جمع کو او زه دې پروفیشن تر کې زم ما اډمیشن وو هغه سلو کال ډیگری دا او دا د سوار لسم چې وته پښتو کې سوار لسم مو داږي په متاګنه کې دا او دا کې ذکر زه فارغ شوم نو هغه د داسې فرینکم د یو انټرنیشنل ارګنایزیشن چې ما پوره دنیا سره خپل مقابله کول شو ما دا مختلف ما په دې خپل میرټ باندې په دغه ډیگری دننه کې ما دوه کال سکالرشپ واغستو په خپل قابلیت باندې په دغه دوران کې ما یې خپل تعلیم نہ پریدم ما ورتره ورتره بل ڈگری کی داخله واغ ماسٹر ان پبلک ہیلتھ تو دم کمپلیٹ کو او فائنلی ما دا خان اپرچونٹی رل ایم ایس سفار اگے بار ما داخله وکړه نو قدرت داسې کار وکړو چې اگے کوم سکالرشپ اناؤنس کړو نو په پوره صبح کې صرف او صرف دا اگا خان ٹیسٹ ما پاس کو او هغه سکالرشپ ما ته ملو او زه اگا خان ته انٹری شوم.
نورخان وای په نرسنګ کې د شپاړسم ترڅنګ یې د صحت سره تړلې یو بل د شپاړسم ډیګري هم وکړه او دا مهال د پی ایچ ډی لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د یو ډاکټر او یو نرس په کار کې څه فرق دی نو موړې وای
نرسنگ او ڈاکٹر کی دم کا فرق نشتا بدلا ہوا کم چی دا بیچلر ڈگری کی گی ددے پورے کم چی جو ڈاکٹر جو کار کئی حال زبردست رخل کو زمین پری دنیا کے بلکہ خاص کر زم پدا سے ہم ڈیولپنگ کنٹریز چھوٹا ہوں وہ لکھے دفعہ کے مل کے دس سوچ رسے کی گی چی نرس کو صرف لسم پاس کھڑے رہے اور آگے لگی سبق عزت کو او دا مریض خدمت کی بس وہ اصل کی داسی نہ نرسنگ کے سو کو کی پخمانو کی دخل زین او کی خط علم حاصل کی دا ایس ایس سی نے ڈگری کی او چدا کل حاصل کی نو آغا پدی کی دا ہر بیماریاں نو دا ہر مریض دا ہر قسمہ کم دنیا کی چی نور بیماریاں نرازی چا آغی سر تحقیق نہیں چھے ہر تحقیق طول ہر سچی دی آغا سنگی پر میڈیکل کی انوال دی دا پشان دی آغا پر نرسنگ کی انوال دی.
نورخان زیاتوی د تنخواه مراعات او عزت په لحاظ ډاکټر او نرس یو بل ته ډیر نږدې وي. د نوي کول په نوم خپل پیغام کې نوموړی وای
کله هم دې پېښې ته راځي نو زه ته ونه دیم چې ډیپلوما دې نه کوي ځکه چې پاکستان نرسنګ کونسل د پاکستان کم رجسٹریشن اتارټي دی چې هغه ټول نرسان لایسنس ورکړي چې هغه په معاشره کې پریکټس وکړي نو هغه اوس ډیپلوما ختم نه کال دو کې به دا ډیپلوما ختم شي ټول پاکستان کې به بی سي ڈگری ڈگری بکم انسٹیٹیوٹ کے خیبر پختونخوا کے مختلف کالجوں نے تقریباً سٹ داسی کالجوں نے وہ کہ اگر ٹول بی ایس سی نرسنگ ایڈمیشن ہوتے بغیر شاندی پنجاب کے سندھ کے بلوچستان کے مختلف کالجوں کی بی ایس سی نرسنگ ورکے اور خاص کر خان شفا انٹرنیشنل ہوتا کہ ادارے دخی ادارے نے ہوگی زبردار ایم کی ایس ایس سی نے پس بی ایس سی نرسنگ کی مختلف اداروں کی اور کوشش دی جاتی کہ بکم اداروں کی اسکالرشپ بھی زکا اسکالرشپ اپرچونیٹیز دی دی محنت کی ہوگی چپ اینڈ ڈیٹیلز کی اسکالرشپ واخلی او زب بی بلدا پیغام دا اور قوم چی ہر کلا کدی وسن بی ایس سی سٹارٹ کی نو بی ایس سی کول یا نرسنگ کول دا فل سٹاپ نرے دی دی دا وقت نخفل انٹینشن دار بی چی زب ایم ایس کوم زب ایم ایس سی کوم زب پی ایچ ڈی کوم.
نور خان وای ک یو تن کې د انسانیت د خدمت لپاره خپل ژوند د وقف کولو جذبه نوي هغه ډاکټر هم نشي جوړیدل او چا کې چې دغه جذبه وي نو هغه د نرسنګ د لارې هم لوړ مقام ته رسیدل شي. د نرسنګ په حوالہ په روښانه مستقبل کې د دغه ډول یو بل شخصیت سرګندونه هم درته وړاندې کوو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو پر روخانه مستقبل خبرونه کې داونه معلومات درکاو چې نرسنګ یوازې تر جنکو پورې محدود نه دی بلکې الکانم چې په لسم یا دولسم جماعت کې ساينس ویلی وی کولی شي چې په نرسنګ کالج کې داخله واخلي او نرسان جوړ شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
رئیس اغول خاتک چې په نرسنګ کې یې پی ایچ ڈی کړې وایي د لسم جماعت پاس کولو نه پاس یې پلار وفات شو او کورنۍ یې د وړاندې تعلیم لپاره وس نه لرلو خو د ډاکټر جوړېدلو ارمان یې وو نو د هغې پوره کولو لپاره نرسنګ ته راغله.
میټریک کې زما ډېر ښه ریکارډ وو ډېر ښه مارکس وو زه میډیکل ته تللی شوم خو له ماته دا هم احساس وو چې که زما مور ما باندې نور ایکسپنس کوي نو دا د کمای خودو نظریه نشته ده نو دا به زما مور باندې یو ډیر برډن وی. ما نرسنګ په خبر نه کړو لیډ ریډینګ هاسپټل کې 1976 کې ما جوائن کړو ایز ا سټوډنټ دریو کالو دا نرسنګ ډیپلوما پروګرام هغه چې ما کمپلیټ کو نو هغې نه بعد ما یو کال دپاره امالته لیډ ریډینګ هاسپټل کې بیا یو چارج نرس په تور باندې ما هلته کار وکړو او هغې نه بعد بیا ما میډی فری پروګرام وکړو دا د یو کال پروګرام نو هغه کې لکه ډیلیوري په باره کې او مدر او چایلډ په باره کې سپیشل ټریننګ وی.
رئیس اغول بی بی وای په پیښور کې د ځینې مشکلاتو سره مخ شو نو ځکه کراچۍ ته منتقل شو خو هلته یې هم د نرسنګ پیشه جاری وساتله او په آغا خان هسپتال کې یې کار شروع کړو چې په سر کې یې د نور تعلیم لپاره کینیډا ته واستول شو.
زالت بیا کینیډا چې نه واپس تاله ما ایز ا چارج نرس کار شروع کړو چې ما ته بیا دوباره چانس ملاو شو دی چې کوم میکماستر یونیورسيټي ته تللو ما 6 مانث ورک سټڈی پروګرام ته نو بیا زه د بی ایس سی د پاره لاړم میکماستر یونیورسيټي ته دوباره او چې هلته نه رالم نو زه اول بیا دې زه پروموټ کوم مینیجر لیول تا بیا شفا ہاسپٹل تا لاڑم او ال تا بیا دی غی فرسٹ ڈائریکٹر او من دی شفا ہاسپٹل نو ال تا بیا ډیر لک سسٹمز مشورو کول هر سو شو
د رئیس ګل په وینا زیاتره خلک فکر کوي چې نرس کم تعلیم یافته وي او یوازې په وارد کې ډیوټي کولی شي خو کسو غواړي نو په نرسنګ کې هم د اعلی تعلیم ډیر مخې راځي
پاکستان نرسنګ کونسل زمونږ دی نرسز ریګولیټری باډی کې دا اگے کے دیو کنسلٹنٹ جاب را لے نوز آل تلاڑم آل تچمال کارو کو آگا ٹیم کی زما دا ورسراو چو زد ماسٹرز تلاڑا شما نوز لاڑم ماسٹر کولو تا یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز آسٹریلیا کی سڈنی کے دادا یونیورسٹی مو ما ماسٹرز کو ان ہیلتھ ایڈمنسٹریشن نو آئی کی بیا تقریباً دونیم کال تیر شو او زما ایڈمیشن شو یونیورسٹی آف البرٹا کی پی ایچ ڈی دے پارا نو زه لاړم پی ایچ ڈی لپاره هلته چې څلور کالمه تیر کړل او 2007 کې واپس رالم
رئیسا ګل خټک دا مهال په آغا خان یونیورسيټي کراچۍ کې د نرسنګ پروفیسر ده دا چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د دولسم نتیجې لا هم نه دی راغلي دا زده کوونکي په آغا خان یونیورسيټي کې څنګه داخله کولی شي نوموړي وویل
هغه د داسې تل کولی شي چې کوم سټوډنټس چې ایف ایس سی ایگزام ورکړي ولا ریزلټ نه راغلي کنه نو هغه په خپل پیپرو کې چې کوم کومونګه ته وخت لري پیپر یې کې د خپل فرست ایئر ریزلټ په پکی جمع کی او سیکنډ ایئر والا کې بولي کې چې ریزلټ از اویټډ او بیا چې لکه دا اوس چې مونږ کوم اپلیکیشن انوایټ کړی د دوی خو کلاسز به شروع کیږي جنوري نه انشاء الله جنوری 2015 نو تر دې پورې هغه ناول بددی اول به ایگزام ای انٹری ٹیسٹ او هغه نه بعد به انٹرویو دی نو تر دې پورې د دې ریزلټ پر راغلی چې کول دې لا سیکنډ ایئر ریزلټ نه راغلی نو فرست ایئر ریزلټ دې جمع کی موږ سره ایکچولی کو تاسو زمونږ ویب سایت باندې لاړ شئ کنه د آغا خان یونیورسيټي ویب سایت باندې او السنا هغه نه بیا سکول اف نرسنګ لاړ شئ نو هغه باندې پورا انفارمیشن ورکړی دی
پروفیسر ډاکټر رئیسا ګل خټک وای یو وشتمه پیړۍ د تعلیم او ترقۍ پیړۍ ده او د نن سبا هلکان جنکې دومره خوش نصیب دي چې د نړۍ هر ګوټا د تعلیم هر شوبې لپاره تللی شي په کار دي چې پښتانه ځوانان د دې نه ګټه پورته کړي او د قام او وطن نوم روښانه کړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په میرو ټلیفون وکړی او خپل پیغام ریکارډ کړی 00202212211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړی خاط او آباد شئ.